The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum grano ridun ko The Voice of America Jiva Radio de nan the Gulraz kal 2018 de January de mayash te salura manita da waqt shwe pa Pakistan ke de sahar shpak baje په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې دی او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جنوري 3 نیټه ده او د ماسخوتن 8 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته سهرنه خبری خبرونه کې درته زما حوش چلیل هر کلی وایم او ډومبې تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د قهرجن مظاهره کوونکو لخوا د يرغل وروسته د سعودی عرب خارجه وزارت ایران سره د سفارتی اړیکو ختمولو اعلان کړي
والمملکه فی ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسيه مع ایران
د افغانستان شمالی خار مزار شریف کې په هندي کونسلګری بیگا د شپې نامعلومه وسلوالو حمله کړي او د غلطه لا هم د عسکرو او وسلوالو ترمنس ډزې روانې دي د عراق سرخار بغداد شمال کې په یوې پوځي اډې باندې د داعش ترهګر ډلې لخوا ترسره شوې ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 12 امنیتي عسکر وژل شوي او 6 ژوبل دي قدرمنو اوریدونکو ډیوه ریډیو سره اوسې یو شمېر رپورټونه هم لرو چې په دې نیم ساعته خبری خپرونې کې به تاسو ته وړاندې کوو خړومبې ورځو او اورو د خبرونو تفصیل سعودی عرب شیعه عالم ته د مرګ سزا ورکول وروسته پیدا کیدونکې کړکې چلوجی ایران سره خپل سفارتی اړیکې ختمولو اعلان کړی دی د سعودی عرب خارجه وزیر عادل الجبیر په تهران کې د سعودی عرب سفارتخانه باندې د مظاهره چانو برید وروسته یو خبری کانفرنس کې ویل دي چې ټول ایرانی سفارتکاران دي راتلونکي 8 ساعتو کې سعودی عرب نوځي او زیاته کړې ده چې ایران ته به د سعودی عرب د امنیت خلاف ورزي اجازه نه ورکوي او تور یې لګولی چې ایران وسله تقسیموي او په سیمه کې د ترهګرو جالی جوړې کړې دي سعودی عرب د خالی په ورځ 20 ته د مرګ سزا ورکړې وه چې پکې شیعه عالم شیخ النمر هم وو او د دې وروستو په ګردنړۍ کې د سعودی عرب پر ضد قهر او غصه راپارېدلې ده د افغانستان شمالی خار مزار شریف کې هندي کونسل خانې باندې راکټي برید شوې او ګیر چاپیره د 14 او ډزو آوازونه را روان دي د ځایي گورنر یو ترجمان وایس اف امریکا ته ویلي دي چې وسلوالو د کونسلیټ مخامخ د سړک بلې غاړې یو کور نه په کونسلیټ راکټې ویشتې دي او د دې وروستو د امنیتي عسکرو او برید کوونکو ترمنځ جګړه شروع شوې تر اوسه د مرګ ژوبلو په هکله کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی د گورنر ترجمان تر مخه برید کوونکو په ودانۍ کې د داخلېدو هڅه کړې وه خو پکې بریالی نه شو تر اوسه یوې ډلې هم د دې برید ذمهواري نه ده قبوله کړې او وخوا د پاکستان پولې ته نږدې د هندوستان هوایی پوځ اډې باندې د برید 6:30 وروستو اوسه پورې د 2 ژوندي پاتې برید کوونکو لټون روان دي هندي چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 9 هندي عسکر او 4 برید کوونکي د برید وروستو شروع شوې جګړې کې وژل شوي او 12 تنه ژوبل دي د هندوستان پټانکوټ نومې سیمه کې په پوځي هوایی اډې د برید د خالی سهر وختي ترسره شو او څېړونکي وایي د دې برید مقصد په تازه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ خکېدونکې اړیکو ته زیان رسول دي هندي چارواکو د دې برید تور په پاکستان کې موجود ترهګر ډلو باندې لګولې د پاکستان خارجه وزارت 13 ورځ د دې برید غندنه کړې او په برید کې وژل شوو کورنیو سره یې غمرازي کړې د عراق سرخار بغداد شمال کې یوې پوځي اډې کیمپ سپیچر باندې د داعش تندرو ډلې 15 ځانمرګي برید کوونکو برید کړې چې له کبله خوا او شا 12 امنیتي عسکر وژل شوي او 6 نور ژوبل دي چارواکو تر مخه 2 ځانمرګي برید کوونکو د بارودي موادو نه ډک خپل موټر د کیمپ سپیچر غربي دروازې بهر چودلې او درې نور برید کوونکو د کیمپ هاغه برخې کې ننوتو وروستو چاودنه کړې چېرته چې عراقي پولیسو ته تربیه ورکول کېږي دا اشتراګر ډلې د دې برید ذمهواري قبوله کړې او په غربي غاړه کې په یو کور اور لګولو په جرم کې اسرائیل 2 اسرائیلیانو باندې فرد جرم لګولې دې پیښه کې د یو فلسطینی کورنۍ درې غړي وژلي شوي وو چې پکې د 13 میاشتو یو ماشوم هم سوځېدلی وو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردونکو تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، سعودی عرب شیعالم ته د مرګ سزا ورکولو وروسته پیدا شوې کړکېچ له وجې ایران سره خپل سفارتي اړیکې ختمولو اعلان کړی. د سعودی عرب خارجه وزیر په تهران کې سعودی عرب سفارت خانه باندې د مظاهره چانو برید وروسته یو خبری کانفرنس کې ویل دي چې ټول ایرانی سفارتکاران دي اته سلوخ ساتو کې دننه د سعودي نوزي. په دې کله نور تفصیل ورو د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل په دې رپورت کې.
سعودی عرب لخوا د یو مشهور او نمایشی عالم شیخ نمر النمر د اعدام کولو وروسته په ګرد نړۍ کې احتجاج غندنو او د انتقامی کاروایانو لړۍ پیل شوه. په تهران کې د سعودي عرب امبیسی ته قهرجن مظاهرچیانو لخوا اور اچول شوی او د اس نه خبری ادارې تر مخه خلکو پیټرول بمونه د امبیسی چتونو او احاطې ته دننه وشتري چې رستو د کونسل خانې بیلا بیلو برخو کې اور لګیدلې. پولیس موقع ته را رسیدلې او مظاهرچیان د سعودي کونسلګرۍ نه په شا تمبولي. په مشهد کې هم قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي عرب کونسلیټ دفتر ته اور اچولې. په ایران کې د سعودي عرب مشرانو او د هغوی قانون او انصاف پر ضد د خلکو غم او غصه په جواب کې د سعودي عرب حکومت هم په حرکت کې راغلی. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر بیان جاری کړی چې د حالاتو تاو تریخوالی باوجود د سعودي عرب حکومت د ایران سره سفارتي تعلقات برقرار ساتلي دي.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسيه مع ایران.
خو بیا وروسته تیر ورځ ناوخته د سعودي عرب خارجه وزیر یو بل بیان جاری کړی چې په سعودي عرب کې د ایران سفارتي عملی ته اته سلویخ ګنټې وخت ورکړی شوی چې د سعودي عرب خبره دې پریږ دي. همدارنګه سعودي حکومت خپله سفارتي عمله هم د ایران نه واپس راغوښتلې. ایران، بحرین، هند او بیا په پاکستان کې هم د سعودي عرب په دغه ګام سخت احتجاجونه رامنځته شوي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په خپل بیان کې ویلي دي چې د سعودي عرب شاهي خاندان به د قدرت سزا سره مخ کیږي. بحرین کې هم اولس د سعودي پاچاهت او د هغوی نظام پر ضد شعارونه ورکړل چې ناانصافه او د جبر قانون سره سمون خوري. بلخوا په هند کې هم شیعه مسلمانانو په سرینګر ښار کې اولسی لاریون اوباسلې او د وو سلویختو تنانو د اعدام کولو غندنه کړې، خصوصا د شیعه عالم وجنې په سختو ټکو کې اوغندله.
وی آر پروټیسټینګ فار د مارټیرم او د آیت الله شیخ باقر نمر ان سعودي عربیا along with 42 مؤمنین.
د شیعه مسلمانانو دا مشر سید مجاهد وای مونږ د آیت الله شیخ باقر نمر په سعودي عرب کې شهادت او د نورو مؤمنانو د اعدام کولو سخت غندنه کوو.
آج سعودی آل سعود نے جو کرائم کیا لوگو کو پتا چلا کہ
دایو بل احتجاج کون کے وای د و سلوی ختنانو د وجنه دا کوم جرم د سعودي عرب پاچاحت لخوا شوه. خلق با پدی خبر شي چې کچره سوک هم د اسلام دښمن وی نو هغه امریکا او اسرائیل نه دی بلکې د سعودي عرب شاهي خاندان دی. د امریکای حکومت خبرداري ورکړی چې د شیخ النمر اعدام با په مسلمانې نړۍ کې فرقه واریت ته هوا ورکړي. د امریکای حکومت په ایران هم غږ کړی چې په تهران کې د سعودي کونسلګرۍ حفاظت وکړي. په لبنان کې شیعه ترهګری ډلې حزب الله مشر هم د سعودي عرب د شیعه عالم د اعدام کار په سختو ټکو کې غندلې. په خپل ټلویزیون په تقریر کې حسن نصر الله د النمر د جرأت او شهادت ستاینه وکړه او وی ویل چې شیخ النمر یو داسې پیوړه او پاک انسان وو چې د وسلې په زور جګړه نه کوله. د اروپایي ائتلاف د خارجه پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرینی هم د ایران مشرانو سره ټلیفوني تماس نیولې او حالات په کابو کې راوستلو سلا ورکړې. د شیخ نمر النمر کورنۍ د دریو ورځو د ماتم اراده کړې باوجود د دې چې د شیعه عالم کورنۍ د مړی خپلې ورکې کې د راوستو هڅې ناکامه شوې. د شیخ النمر رور محمد النمر خبری ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي چې سعودي عرب چارواکو دوی ته ویلي دي چې د شیعه عالم النمر مړی نامعلومه ځای کې خاورو ته سپارل شوی. شیخ النمر په خپل ژوند کې د سعودي عرب شاهي خاندان د پالیسو سخت مخالفه او په ځوانانو کې هم د سعودي عرب د شاهي خاندان د یری ختمولو هڅې کولې. اکثره په خپلو تقریرونو کې یو شوله بیان او بے باکه خبرو لوجې ډېر مقبوله وو. نوموړي په خپل وخت کې د سعودي عرب کتیف سیمې خپل واقعي غوښتله او په خپلو وسیلو یې خپله دعوه لرله. د ګرد نړۍ د بشري حقوقو ډلې د وسلویخو تنانو په یو ځای د وجلو د اقدام سخته غندنه کوي او وجل شوو ته ناکافي وکالت او د کمزوري دفاع دریز ورکوي. سعودي عرب هم په ایران تور اچوي چې د سعودي عرب په خاوره د شیعه تحریک چلولو کار د ایران په ملاتړ شوی.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو ڈیو ریڈیو سره د فیسبوک او ټوئیټر دلاري هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د فیسبوک او ټوئیټر د پاڼو پته دا وی او ای ډیو. څنګه چې تاسو د کلیم افضل په رپورټ کې واردل چې د سعودي عرب خارجه وزارت ایران سره د سفارتي اړیکو ختمولو اعلان کړی. که د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي نو په پاکستان کې به یې په امنیت کوم اثرات پرېوځي؟ په دې کلا د ډیوه ریډیو سټډن کار پیر زبیر شاه سره بختور شاه خبرې کړې. د تاسو ته پام را کړو
چې پاکستان تب حالات نورم مشکل په دې سنس کې چې پاکستان یو طرف ته خو سعودي عرب ته ډېر نږدې دی او خود سره سره ایران سره هم د دې تعلقات دی او بارډر دی ور سره. او بل پاکستان کې آبادی کې تقریبا 60% شیعاګان دي. نو که فرض کا دی به اوس پاکستان به یو سټینډ اخلي. اوس پورې تاسو سوچ کړی پاکستان دا ښکارا سټینډ نه دی اخیسته. دینه مخکې چې کوم یمن کې جنگ شروع کېدو نو پاکستان ته سعودي ویلي چې خپل فوج به ورلېږي خو پاکستان انکار ونه کړو. نو اوس څومره هم د ایران او د سعودي دا ټینشن زیاتېږي چې کوم به را روان دی موږ وینو چې دا زیاتېږي لګیا دی. نو دې کې به پاکستان پر حالات ورو ورو په دې سخت چې دی بدې ته مجبوریږي چې یو طرف ته د یو ښکارا سټینډ واخلي.
په پاکستان کې به د سعودي عرب او د ایران کتاو تریخوالی سی واکیږي. نو د پاکستان په امنیت بر دې سه اثر وي؟ پاکستان کې چرته چې د وړاندې نه د شیعه مسلمانانو په ضد باندې حمله کیږي او حالات ورته خراب دي، نو که د سعودي عرب او د ایران په مینس کې مسله زیاتیږي نو د پاکستان امنیت به ورسره څومره اغیزمن کیږي؟
دا بالکل لکه مخکې هم چې څومره به د سعودي او د ایران تعلقات خرابېدل او چې کوم دا سیکټریان جنگ چې د کوم شیعه مسلمان او سنی مسلمان چې کوم دا جنگ د کوم مشو کې وستا کې ډېر تیز سره روان دي، هغه موږ اثرات په پاکستان کې هم لیدلې دي او دلته په شیعه مسلمانانو باندې حمله زیاتې شوې دي. مختلف تنظیمونو طرف نه هغه تنظیمونه چې کوم طالبان او القاعده سره تړلې شوې تنظیمونه دي. نو چې څنګه دا تعلقات دوه ملکونه خرابېږي نو موږ داسې چانس شته چې په پاکستان کې هم امنیت کې مزید خرابې راشي او په شیعه مسلمانانو باندې حمله مزید هم زیاتې شي.
پیر صاحب، اخیری پوښتنه وغه دا چې که د ایران او د سعودي عرب په منځ کې کشاله زیاتېږي په مشرق وسطا یا په منځني ختیځ باندې بردي سه اثرات پریوزي؟
دې اثرات خو به دا وی چې لکه څنګه ما وویل چې امنیت به خرابېږي لکه څنګه اوس هم خراب شوی دی. تاسوونه مخکې به اوس تر شام د عراق نه دا کیسه شروع شوه، اوس دا یې مختلف علاقو ته یمن ته ورسېد او یمن نه پس اوس دا د سفارتي تعلقات هم ختم کړل. نو دا خطر ده چې دا پاکستان کې هم امنیت خراب شو، په شیعه مسلمانانو باندې حمله زیاتې شوې. چې څومره دا شی زیاتېږي د دواړو ملکونو منځ کې دا تعلقات خرابېږي نو خامخا به په دې اثر وي چې کوم دا سیکټریان جنگ دی دا دوه مسلکونو منځ کې مسلمانانو کې دې کې به شدت راځي په را روان ورځو کې.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی نه پختو ویل نه ډیر خلق من کرو خی دی.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. قدر من اوردونکو، تاسو د ډیو ریډیو خبرونه په موبایل فونونو هم اوریدل شي. کچري سمارټ فون لري نو یو اپ دی چې ټیونین نومیږي، دا کو تاسو ډاونلوډ کړئ، نو په سرچ یا لټون بار کې وی او اے پښتو ډیو ریډیو ولیکئ، نو داسې تاسو په خپل موبایل فونونو باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنی غوړېدل شي. د افغانستان شمالي ښار مزار شریف کې په هندي کونسلګری بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو حمله کړې، او دغلته لا هم د عسکرو او وسلوالو ترمنځ درنې ډزې روانې دي. په دې اکله باندې د وایس اف امریکا یو رپورت د اشفاق مومن په غوړاندې کوو.
د افغانستان په شمالي برخه کې د مزار شریف په ښار کې د هند په کونسلګری د وسلوالو لخوا د حملې وروستو تر نو وخته تیر شپه ډزې روانې وي. دغه حمله کې حمله کوونکو د کونسلګری د ودانۍ نه د سړک پورې غاړه پر راکټ ډزې وشوې چې خواوشا سیمو کې تر لرې خلکو واورېدې. د ښار د پولیسو وایان شیرجان دورانی ویلي چې د افغانستان خصوصي پوز د غزې ته رسیدلې چې د وسلوالو نه خودل شوې سیمه خالی کړي. د وای نه معلومه او بشمیره وسلوالو د هندي کونسلګری د ودانۍ پورې غاړه یو کور کې وو. ځایي چارواکي وایي چې د دوو درنو ډزو وروستو په وړه وسله ډزې پیل شوې دي. په پیښه کې تر دې وخته د مړو یا ژوبلو کوم شمیر نه دی ښکاره کړی شوی، نه د حمله کوونکو شمیر یا د مړینې کوم خبر تر دې وخته میډیا ته ورکړی شوی. تر اوسه چا هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. چارواکي وایي چې بیګا د شپې د تیارې خپرېدو سره سم وسلوالو په کونسلګری حمله پیل کړه چې لا هم د تازه خبرونو تر مخه دوام لري. د هندي چارواکو له خولې نړیوال مطبوعات لیکي چې په هندي کونسلګری کې هم د مړو یا ژوبلو په حق لبانې کوم تفصیل دوی ته نه دی ورکړی شوی. د دې حملې وړاندې پرون د اتوار په ورځ د غرمې په وخت افغانستان په لوګر ولایت کې د افغانستان د عسکرو یو هلیکاپټر غورځېدلې چې پکې درې عسکر مړه شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان دولت وزیري میډیا ته ویلي دي چې د ایم آی 17 هلیکاپټر د تکنیکی خرابۍ له کبله غورځېدلې دی. د ویلي دي چې په پیښه کې دوه نور عسکر ژوبل شوي هم دي. د لوګر ولایت د والی ویان سلیم صالح د پیښې پخلی کړی او وایي چې د ځایي وخت یو نیمه بجه وه چې د غرمې دغه هلیکاپټر پرېوته. دا پیښې په داسې حال کې شوې دي چې هم د هند په پنجاب صوبه کې د پاکستان د پولې نه 50 کیلومتره بیرته په پټانکوټ سیمه کې د خالی په ورځ د هند په هوایي اډه د وسلوالو لخوا حمله کې د مړو هندي عسکرو شمیر وته رسېدلې، او د هند عسکر دعوه کوي چې تر څلورو پورې وسلوالې هم وجلې دي. تیر ورځ د هند پوز خپل لټون جاری وساته، او په یو وخت د اډې دننه په ځنګل کې د وسلوالو لخوا ډزې هم واورېدل شوې. د هند عسکر وایي چې دوه وسلوال لا هم دغلته په دغه ځنګل کې پټ دي او لټون یې روان دی. په دې پیښه کې تر 200 پورې نور کسان جوبل شوي هم دي. د هند په دې هوایي اډه ګڼ شمېره جنگي الوتکې ولاړې دي. د هند داخله سیکرټر راجیو مهریشی ویلی دی چې د پوز لخوا په وخت د کاروي په وجه کوم لوی نقصان دغه حمله کوونکو نه دی اړولې. یاد دی وی چې په افغانستان او هند کې د تازه پیښې په داسې وخت کېږي چې په نږدې یو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان او د کابل سفر کړي، او امکان څرګندېده چې د اسلام آباد او د نوی دلی ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شي، او څړنکارانو ویره څرګندوله چې د دواړو ملکونو ترمنځ د پوځي واکمنو د خوخو پر ضد سیاسي واکمن د سولې خبري کوي، او ویره ده چې د دې خبرو د شروع کېدو سره سم د ترخګري کومې پیښې هم وشي. د هند په پټانکوټ هوایي اډه د حمله په وخت د هند واکمن افغانستانه ګوند وایاند هم ویلی چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې شروع شي نو داسې قوتونه شته چې هغه د دواړو ملکونو ترمنځ روغه نه غواړي او د ترخګري کومې پیښې رامنځته کی. بلخو په افغانستان کې هم دغه ترخګره پیښه په داسې حال کې شوې ده چې هلته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د پاکستان، امریکا او چین په درېمګړتوب د شروع کېدو امیدونه څرګند کړي شوي وو.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په ملیشیا کې د ځنګلاتو وهلو لوجې د پینسانانو کې د ملیریا یو داسې قسم کې سنو مخې ته راتلو کې اضافه شوې ده چې کوم به مخکې صرف په ځناورانو کې موندل کېدو. په دې کله باندې د وایس اف امریکا خبریال هنری ریچول یو رپورټ تیار کړی چې تاسو ته د فوزی انجم په غوږ وړاندې کوو.
The London School of Hygiene and Tropical Medicine, the Science Poho, Venada, چې په ملیشیا کې د ځنګلونو وهل کې دونه ورسته په انسانانو کې د هغې قسمه د ملیریا ناروغتیا راخوره شوې ده کومه چې به اول صرف په ځناورو کې کتل کېده. څېړنکارانو خپله توجه د سبا سټیټ هغې 3000 سکوئر میټره علاقې طرف ته راواړوله چېرته چې 100,000 پورې خلک اوسیږي او دغه ځاینه د پام آیل یا نور داسې شیانو جوړولو په خاطر د ځنګلونو وهل کې دو سلسله په درس کې روانه وه. د سټلایټ له لارې جوړې شوې نقشې چې وکتلې او د هسپتالونو نه چې کوم معلومات را جمع کړو نو دغو څېړنکارانو ساینس پوهو ته معلومه دا شوه چې په مځکې باندې د ځنګلونو وهلو سره راغلی بدلون او په انسانانو کې د ځناورو والا ملیریا د ناروغتیا راخورېدنه سره کې د نږدې تړون لري. د ځناورو دا ملیریا کازموډیم نولیسینو میگی او د ذکر شوی سیړنکارانو په ټولګي کې شامل د پروفیسر کریس ډریکلی وینا ده چې د دا قسمه ملیریا جراثیم یو د خاص قسمه داسې بیزوګانو کې وده مومي چې د خنزیرانو په شان لکۍ لري او مکاکس نومیږي. اوس د ملیشیا د دې علاقې هسپتالونو ته راتلونکي یو شمیر انسانان چې د کوم قسمه ملیریا په مرض اخته لیدلی شوي دي نو هغه هم د دغه قسمه ملیریا ده. سیړنکاران وایي چې ښکاري داسې چې د ځنګلونو وهلو واله کار چې به کومو انسانانو کولو نو دغو ځنګلونو کې اوسیدونکو میکاکس بیزوګانو سره نږدې پاتې کېدو له سببه به په دې ملیریا ناجوړه بیزوګانې چې کومو ماشو چیچلي وي نو بیا به دغه انسانان هم چیچلي وي او دا شان به انسانانو ته د ځناورو د ملیریا د مرض جراثیم رارسېدلي وي. پروفیسر کریس ډریکلی دا جراثیم ډیر زر زر په وجود کې وده کوي او دغه ناروغتیا نه د خلکو د مړ کېدو واله شمیره هم ډیره زیاته ده. نو د عامو خلکو د صحت لپاره پیدا شوي د نوي خطرې ته څېړنکاران ډیر فکر وړي دي. دا پکې یو ښه خبره ضرور ده چې د ملیریا دا قسم د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي. خو د څېړنکارانو په رپورټ کې د ځنګلونو د وهلو د دې کار فوري توګه باندې د اودرولو په خبرې زور ورکړی شوی دی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې پوجړه کې د پیالې کړنګ نی د چینک تنگ می نو هغه بم لاس اجروی
دا خوزونو مهم دا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی که ورشا ورشا حالات که بوکی که
پختو درما واره دجون نار
ده هر اتوار یا یک شنبه پشپا ده پاکستان پا وقت ده شپه پاوکام نه بجه
او بیاده نهی یا سی شنبه پا سهار پاوکام اوه بجه
بران دکون که
محمد مونی
لکون که
نور البشر نوی
دا وایس اف امریکا ری ریډیو دی اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د بډو رشوتونو په موزیرو اثراتو هر څوک پوهېدي په دې باب له د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې بډې رشوتونه غیر محکمتیا زیاتوي او ساده خلک د خپلو حقونو او د زکې پکې نه محرومه کوي د دا هم ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې بډو رشوتونو خپلې جرړې ډېرې زیاتې خورې کړې دي کمو ډیرو ملکونو چې د بډو رشوتونو د نغوی وستو د پاره جنگ کړی دی په دې کې یو ملک یوکراین هم دی د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د نړیوالې ادارې د معاملو د پاره د امریکې نائب خارجه وزیر ویلیام براونزفیلډ واشنگټن کې د امریکې د امن په اداره کې یو مباحثه کې د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې یوکراین کې په کال 2014 کې په ډاګه میدان شروع شوی انقلاب په اصل کې د بډو رشوتونو خلاف د خلکو خونړې ردعمل و دغه انقلاب لارو کوڅو کې خور شو سلو کسانو پکې خپل سرونه قربانی کل او عقوبت د یوکراین خلکو د بدلون ناره پورته کا نائب خارجه وزیر براون فیلز نور وی چې د یوکراین حکومت په کال 2014 کې د منتخب کېدو وروسته د بډو رشوتونو د جرړو وهلو په لوري ډیر زړپوري اقدامات کړی دي د مثال په توګه حکومت یو داسې نظام نافذ کړی دی چې هغې کې د خپل جایداد آنلاین اندراج لازمی ګرځولی شوی دی دغه شان د سرکاري ټیکو حصول هم آنلاین ضروری کړی شوی دی دین وړاندې به دا هر څه د خلکو نه پټ کېدل دین علاوه حکومت د مالیاتو او د میډیا د ملکیت متعلق نوي قوانین جوړ کړی دی نائب خارجه وزیر براون فیلډز دا هم ویلی دی چې د بډو رشوتونو د مسلو اواره یوازې یو تکنیکی مسله نه ده ولې دا خپل ادارو کې هم دی دا خبره هم په ګوته کړی ده چې د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د معاملو په باب له د خارجه چارو محکمې بین الاقوامي ادارې یوکراین سره د صفا سوترا او د اثرناکو ادارو د جوړولو په کوششونو کې د 25 میلیونو ډالرو امداد کړی دی په دې کې د یوکراین سرحدي حفاظتي فوج له د تربیت ورکولو دوی له د وسلو وغیره ورکولو د یو نوي قامي پولیس ادرولو د یوې ان جی او د بندوبست لاندې د جانچ پړتال یو مرکز له د امداد ورکولو کم چې به د پولیس او د سرکاري اهلکارو مکمل جانچ پړتال کوي او د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې د یو نوي انسپکټر جنرل د لاس امداد کولو کوششونه شامل دي دین علاوه د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د بین الاقوامي معاملو اداره د یوکراین د بډو رشوتونو د مخنیوي د ادارې په کوششونو د نظر ساتلو د پاره مختلفو اولسي تنظیمونو ته مالی امداد هم ورکوي او په دې لړ کې ورته د مسلې د اواري د پاره سفارشات هم کوي د امریکې نائب صدر جو بایدن په دې موضوع اوس د یوکراین پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې لړ کې زړه پوري کارونه لا نه دي شوي د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې او عدالتي او د توانایي په مدونو کې د نورو زیاتو اصلاحاتو کولو غږ وکړو د په حکومت کې د راغونډو موټي کسانو د آمدن په نورو زیاته صفا طریقه د معلوماتو کولو او د دې خلکو د احتساب کولو غږ وکړو عمدغه وجه ده چې د امریکې نائب صدر د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د اصلاحاتو د نفاذ د اولسي معاشرې د ترقۍ او د توانایۍ د تحفظ زیاتولو په کارونو کې یوکراین سره د لاس امداد دپاره د 190 میلیونو ډالرو د نوي امداد ورکولو اعلان کړی دی.